پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ستړي مشه د ازادي رادیو پی یو استودیو څخه موزه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د سیمې هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان باید د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو کړیو ژمنو باندې عمل وکړي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا د پخواني ولسمشر جان کینیډي د مرګ په اړه به ټول اسناد خپاره کړي. دا یو شمېر نور مهم مسایل وروسته راځي، خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. 19 افغان پولیس نن په دو جلا پیښو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې ووژل شول. د جوزجان چارواکي وایي چې په راتلونکو دو اونیو کې به په قوشتېپې او درزاب ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي. او د سومالیا پولیس وایي چې په پلازمینه موګادیشو کې په یوه هوټل کې له وسلوالو انتحاري حمله کوونکو سره نښته پای ته رسېدلې. بشپړ خبرونه. 19 افغان پولیس نن په دو جلا پیښو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوال حیات الله امیری د جرمني خبری آژانس ته وویل چې 14 افغان پولیس د کندوز خان آباد پر لویه لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. امیری وایي هغه پوسته چې سرتیری یې وژل شوي د مرستندویو قواوو له رسېدو وروسته بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه. همدارس د زابل ولی بسم الله افغان مل د جرمنی خبری آژانس ته ویل چې شپږ افغان امنیتي ځواکونه د زابل ولایت پرغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي. افغان مل وایي چې په دې برید کې اته نور سرتیري هم ټپیان دي. د زابل ولی همدارس وایي چې په دې نښته کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د دې دواړو بریدونو مسؤلیت طالبانو منلی. د جوزجان ولی وایي په راتلونکو دوه اونیو کې به په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شي. لطفلا عزیزی وایي په درزاب او قوشتېپې کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ نښتې روانې دي او له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او لسګونه ښوونځي تړل شوي دي. عزیزی د مرکزي حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او له هغه ځایه یې په ټلیفوني مرکه کې ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ما د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت له سرپرستانو سره خبرې کولې. دوی په پام کې لري چې پراخ عملیات پیل کړي څو هغه کسان چې بې کوره شوي بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې هم چارواکي د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ د نښتو له کبله د سلګونه کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. له کندهار ولایت څخه څلوېښت ټنه وچ او تازه میوه په الوتکه کې هندوستان ته ولېږل شوه. دا څلرمه الوتکه ده چې له کندهاره هند ته میوه وړي، وروسته له دې چې پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې لپاره د ترانزیتي لارې له ورکولو ډډه وکړه. افغانستان او هند په خپلو کې د هوا له لارې د هوایي دهلیز د جوړولو پریکړه وکړه. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم د سکل د جون له میاشتې تر اوسه د هوا له لارې له افغانستان څخه هند ته 198 ټنه وچ او تازه میوه صادره شوې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سومالیا پولیس وایي چې په پلازمینه موګادیشو کې په یوه هوټل کې له وسلوالو انتحاري برید کوونکو سره نښته د وروستي انتحاري له وژلو سره سم پای ته ورسېده. په دې ډله ییزه حمله کې چې 10 ساعته یې دوام وکړل 15 کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي محمد طاهر رسنیو ته ویلي چې ډېر کسان تېره شپه ناوخته د هوټل په خوله کې په لومړۍ انتحاري حمله کې وژل شوي. په وژل شویو کسانو کې پولیس هم شامل دي. الشباب ډلې چې له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لري د دې بریت مسؤلیت منلی. د سیمه ایزو رسنیو نتایج شوي راپورونه وایي چې په 15 حمله کوونکو کې ځینې یې ژوندي نیول شوي، خو نور یا د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي او یا یې انتحاري واسکټونه الوزولي دي. په دې بریت کې 13 تنه نور ژوبل شوي دي. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله نن د سختو امنیتي تدابیرو په حال کې لاهور ته ورسېده چې د پاکستان له ملي لوبډلې سره به درې مسابقې وکړي. د سریلانکا لوبډله 8 کاله وروسته له هغه پاکستان ته ځي چې په لاهور ښار کې په تروریستي حمله وشوه. د سریلانکا لوبغاړي او د لوبډلې مسؤلان په داسې حال کې په یوه بم ضد بس کې هوټل ته ولیږدول شول چې سلګونه پولیسو یې ساتنه کوله. ټاکل شوی چې د پاکستان او سریلانکا لوبډلې نن شپه د لاهور په قذافي لوبغالي کې لومړۍ مسابقه وکړي. په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې په برید کې د 5 پولیسو او 2 ملکیانو په ګډون 8 کسان ووژل شول او 8 لوبغاړي او سپورتي مسؤلان ژوبل شول. له همغې پیښې وروسته بهرنیو ټیمونو پاکستان ته سفر ودراوه او پاکستان خپلې ټولې لوبې په متحده عربي اماراتو کې کوله. او رسای خبر د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له امنیتي ټیم او نورو ادارو سره له زیاتو مشورو وروسته به د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د قتل نږدې ټولې دوسیې خپرې کړي. کینیډي په 1963 میلادي کال کې په مرموز ډول ووژل شو. ترامپ پرون په یو لړ ټویټري پیغامونو کې وویل د دې اقدام هدف دا دی چې د دې قضیې په تړاو ټول شکونه او دسیسې تیوري پای ته ورسیږي. د په عین حال کې ویل چې یوه برخه اسناد به لا هم څرګند نشي. د تېرې پنجشنبه په ورځ ترامپ اجازه ورکړه چې نږدې 3000 محرم سندونه خپره شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او موضوعات لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان باید د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي.
هر رقم سیاست او پالیسیګان چې موږ د هغوی د تجارت او ترانزیت په برخه لري غواړو چې هغوی هم زموږ د تجارت او ترانزیت سره یو ډول چلند وکړي. دوه ډول چلند موږ د منلو وړ نه ده.
په همدې موضوع د اقتصادي چارو له یو کارپو سره هم خبرې لرو.
دغه تناقض چې شوی دی ما په نظر خو د افغانستان حکومت په دې برخه کې یو واضح سیاست نه درلود، خصوصا د پاکستان په مورد کې او د دوی مداخلو په مورد کې.
د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو لخوا حمله شوې. په دې اړه به په ژوندۍ بڼه زموږ همکار صادق رښتینه تاسو ته معلومات وړاندې کړي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا د پخواني ولسمشر جان کینیډي د مرګ په اړه به ټول اسناد خپره کړي. د یو شمېر نورو راپورونو او مطالبو تر څنګ نور بس ته 19 پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده ملتیا مو کړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان باید د ترانزیت او سوداګرۍ په اړه په خپلو څرګندونو عمل وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیواد د سیاسي مسایل اقتصادي او ترانزیتي مسایلو سره نه ګډوي. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفیر تېره ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي پاکستان د افغانستان او هند له اقتصادي نږدېوالي اندېښنه لري. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان پخوانیو تجربو ته په کتو د پاکستانیو چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. رحمت افغان هم دا شیبه سره په سټوډیو کې دی او په ډېره نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له پاکستان غواړي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ، ترانزیت او په اقتصادي مسایلو کې پراته ټول خنډونه له منځه یوسي او په هغو ژمنو عمل وکړي چې په دې برخه کې تل کړي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هیواد په خپلو څرګندونو او هغو پالیسیو عمل وکړي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره چمتو کړي دي.
خواهش ما می است که تمام کشورها در منطقه مو
تجارت دای وای پسیمه که مولا ټولو هیوادونو ته غوښتنه ده هغه پالیسی چې موږ د دوی پر وړاندې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې لرو دوی هم له هغه نه استفاده وکړي. دوه ګونی سیاست ونه کړي، سیاسي مسایل په اقتصادي او ترانزیتي مسایلو کې ورګډ نه کړي. د پداس حال کې د چې په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي و چې هیواد له هند سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه اندېښمن نه دی. د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې په وروستیو کې پاکستان پر لسګونو قلمو افغاني محصولاتو ګمرکی تعرفه درې برابر زیاته کړې ده چې په دې سره افغاني سوداګرو ته زیان اوښتی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تازه حکم ورکړی چې له دې وروسته پاکستانی لارې افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غنی د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټا په ګډون د یو شمېر نورو سوداګریزو او اقتصادي هوکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه و نو په غبرګون کې دغه پریکړه روانه سوې ده. په تازه د هند ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي، البته د هندو ورځپاڼې په خپله وروستۍ تازه ګڼه کې لیکلي دي چې پاکستان هند ته وړاندیز کړی ده چې افغان او پاکستان ترمنځ له ځمکنۍ سوداګرۍ سره به مرسته وکړي، خو هند دغه خبره نه ده منلې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان پخوانیو تجربو ته په کتو د پاکستانیو چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل
د دوی عمل مخته معیار ده، هغه څه چې دوی د افغانستان په اړه کوي هغه څه مخته معیار ده، نه دا چې دا څرګندونې دوی لري. خو د افغانستان دولت کولی شي چې د دغو څرګندونو په تعقیب کې د دوی نه دایم د دې څرګندونو پر بنسټ مطالبات ولري چې ګوري تاسو په همدې باور یاستئ، په همدې نظر یاستئ، هغه وعدې چې دوی کوي په هغو وعدو باندې سر وفا نه کوي. مونږ په دې باندې باور کول نه دي پکار، دې باندې اعتماد کول نه دي پکار چې پاکستان په خپل تیر تاریخ کې دایم په مخې کې سره
ښاغلی ځواک زیاتوي افغان حکومت باید د پاکستان د ترانزیت په برخه کې ورته عکس العمل څرګند کړي. بله ویسال صاحب
ډیره مننه کوو. افغان صاحب کوروان په همدې موضوع تم کېږو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستانی چارواکي د نړیوالو او کورنیو فشارونو له کبله د افغانستان په اړه ضد او نقیص څرګندونې کوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دغه جرګې لغړي ګل پاچا مجیدی سره لنډه مرکه کړې ده.
ګوري یوال خو زهر کوم چې هر هیواد حق لري چې سیاسي او اقتصادي او تجارتي روابط بیا موږ سره ولري، ولې شرط دا دی چې د نورو د ضرر یا د نورو لپاره د ستونزو جوړولو په خاطر نه وي. نو دغه تناقض چې شوی دی ما په نظر پخوا د افغانستان حکومت په دې برخه کې یو واضح سیاست نه درلود، خصوصا د پاکستان په مورد کې او د دوی مداخلو په مورد کې. او اوس د دې واضح سیاست تر څنګ نړیوال فشارونه هم په دوی باندې زیات شوي دي. دوی ناګزیره دي چې دې ته غاړه کړي چې افغانستان په عیز یو مستقل هیواد باید دوی وپیژني او دوی حق ولري چې هر چا سره دغه روابط. پاکستان اوس ډېر زیات کوشش کوي په دې لټه کې چې د افغانستان سره نیکو روابطو دپاره زمین برابره کړي او دا نیکو روابط زمینی برابرولو دپاره دوی دغه سي اظهارات کوي.
مجیدی صاحب تاسو د فشارونو خبره وکړه او شاهد یاست چې تر دې وړاندې نیم چې په پاکستان فشارونه راوړل شوي دوی په یو شکل هڅه کړې چې دغه فشارونو ځان راوباسي. پښتنه مې دا کوله چې دغه وروستي فشارونه چې هغه نړیوال دي او په کور دننه په پاکستان فشارونه څومره به وکړی شي چې د پاکستان د سیاستونو په اصلاح باندې مثبت تغییر وکړي.
خبره دا ده چې د نړیوالو ته دوی غواړي وخی چې افغانستان سره دوی نیک روابط لري، ځکه دغه ستونزه د افغانستان د افغانستان حکومت په دې کې دوی باندې نیوکه لري. د جمهور رئیس د سفر هوکړه او همدارنګه د پاکستان سره د دوی راتګ او د عمان په مجلس کې د افغانستان ګډون دا د افغانستان حکومت غلط سیاست وو او دغه سیاست یې باید نه وای کړی، په خاطر د دې چې پاکستان اوس په همدې لټه کې دی چې د افغانستان حکومت دوستی را جلب کی او په نړیواله برخه کې د افغانستان سره د خو اړیکو خبره وکړي په ځای د دې چې نړیوال دوی د افغانستان په اړه د فشار لاندې ونیسي. په دې معنی چې دوی نړیوال ته ښیي چې افغانستان حکومت سره موږ ډیر نږدې روابط لرو او تاسو ولې موږ د فشارو لاندې نسی.
بیا هم پاکستان په افغانستان کې د هند اقتصادي اړیکو یا د نورو هیوادونو د سره آیا واقعا په عمل کې مشکل نه لري؟ په دې اخیره کې تاسو ولیدل چې د افغاني توکو باندې درې چنده تعرفه لوړ شوې.
ګوري دغه هغه څه دي چې پاکستان غواړي چې په سیمه کې افغانستان ته خپل تاثیر لاندې ولري په اقتصادي سیاسي لحاظ کې. هر څه افغانستان کې وي باید د پاکستان د عینکو نه ورته وګوري او د پاکستان په خوخه هر څه سیمه او په نړیواله سطحه وکړي، که تجارتي موضوعګان وي، که سیاسي وي، که نظامي وي. زه فکر کوم د هند سره د موږ نږدېوالی د دوی د سیاست لپاره یو مزاحمت دی.
بله مرکه مو واورېده. په دې اړه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سیمې هیوادونو څخه په ځانګړې توګه پاکستان څخه غوښتي چې د ترانزیت او سوداګرۍ په اړه په خپلو کړیو څرګندونو عمل وکړي، همدغه موضوع حدیث پردیس تعقیب کړی و او د ولسي جرګې لغړی ګل پاچا مجیدی سره یې پرې اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ویلي چې د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د قتل د سیرلو ټول اسناد به خبره کړي. دموکرات ولسمشر کینیډی د 1983 کال د نومبر په 22مه په دالاس کې وژل شوی، خو تر اوسه د قتل انګیزه نه ده معلومه شوې. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه نوری صاحب څه ویلي؟
بله وسال صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له خپل امنیتي ټیم او نورو ادارو سره له سختو سلامه شروع وروسته دی به اجازه ورکړي چې د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د وژلو اړوند دوسیې تقریبا ټول اسناد خپاره شي. ترامپ د شنبې په ورځ د ټویټر له لارې په څو پیغامونو کې ویلي چې له دې کاره د ده هدف دا دی چې د دغه قتل په اړه د دسیسیو ټولو تیوریو ته ځواب وموندل شي. خو ترامپ له دې سره سره وویل چې ځینې اسناد به امپټ وساتل شي. هغه زیاته کړه د کینیډی په دوسیه کې د ځینو کسانو له نومونو او آدرسونو پرته چې ژوندي دي نور ټول اسناد به خپاره شي. ترامپ په دې اړه د سپینې ماڼۍ د دفتر له رئیس جان کیلی د سی آی ای او د نورو ادارو له مشرانو سره سلا مشورې کړې دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ ترامپ ویلي وو چې د هغه ضرب الاجل له مخې چې کانګرس 25 کاله مخکې د دغې دوسیې د افشا کولو لپاره ټاکلی وو نږدې 3000 اسناد به خپاره کړي، خو هغه په دې پرېکړې چې پریکړې سره چې یو شمیر اسناد به وزنډوي ډېر خلک حیران کړل. ترامپ وویل دی له دې پرته چې دغه اسناد پټ وساتي بله لاره چاره نه لري، ځکه سی آی ای او اف بی آی ملي امنیت په پام سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وصال صاحب، دغه راز سپینې ماڼۍ ویلي چې ترامپ اړوندو ادارو ته امر کړی چې پاتې پټ اسناد به په شپږو میاشتو کې په دقت سره څېړي.
بله نوری صاحب، هغه څېړنې چې تر اوسه د دغه قتل په اړه شوې دي څه نتیجه ترې اخیستل شوې ده؟
هغه څېړونکي چې د کینیډی د قتل په اړه څېړنې کړې د دې تمنه کوي چې د قتل د دغې قضیې د څېړلو په نهایي دوسیه کې دی. په دې اړه چې ولې لی هاروی اوسوال د امریکا لومړنی په خټه آیرلندي امریکایي رومان کاتولیک ولسمشر وواژه نور جزئیات په ډاګه شي. دوی دې ته هم اندېښمن دي چې ښایي په دغه دوسیه کې چپنوالی له 5 میلیون مخونو اوړي او هغه په ملي آرشیف کې ساتل کېږي. د دسیسې هغې تیوري ته ځواب وموندل شي چې وای د کینیډی وژل به مافیا یا کیوبا او یا هم یوې بدماشه ډلې انکړي وي. د کینیډی د قتل د څېړلو په اړه تر اوسه په زرګونو کتابونه لیکنې او ټلویزیوني نندارې خپاره شوې، خو په هیڅ یو کې په دې اړه نهایي نتیجه نه ده اخیستل شوې چې اوسوال دی چې د کینیډی له وژلو یوه ورځ وروسته په ډزو ووژل شو له کوم بل لوري سره همکاري کړې وي. په 1992 کال کې کانګرس فیصله کړې وه چې د کینیډی د قتل په اړه ټول ثبت شوي مواد د 2010 کال د اکتوبر تر 26 نیټې پورې یعنی درې ورځې مخکې د عامو خلکو پر مخ پرانستل شي. په دغو اسنادو کې چې په ډاګه کېږي ډېر پام به هغو ته اوړي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي او فدرالي تحقیقاتي ادارو تر اوسه د اوسوالت په اړه کړي. په تېره بیا هغې برخې ته چې د 1983 کال په سپتمبر کې چې هغه مکسیکو سیټي ته سفر کړی و د کیوبا او د پخواني شوروي اتحاد له کومو اجنټانو سره اړیکې ټینګ کړي وو. بله وصال صاحب،
او ډیره زیاته مننه نوري صاحب. کورودان دوستانو، اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې مرزي احمد زی چمتو کړي.
د افغانستان او روسیې د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ سبا په کابل کې یو ګډه سوداګریزه غونډه جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیوایان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې ګډونوال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګري اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. ښاغلی پسرلی وایي چې روسي سوداګر او پانګوال غواړي په افغانستان کې د صنعت، قانونو، کرنې او بانکداري په برخه کې پانګونه وکړي. په غور کې په سبان د 3000 بزګرانو د غنمو د ښو حاصلاتو په هدف 150 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل کیږي. د غور د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تخمونه د غور په شهرک، دولینا، للو سرجنګل او فیروزکو ولسوالۍ کې توزیع کیږي. ښاغلی طیب وایي دغه اصلاح شوي تخمونه به په راروان لمریز کال کې په 6000 جریبه ځمکه کې وکرل شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې بزګرانو ته د ځان بسینې په هدف د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه یولس شپېته افغانۍ، د بوري یوه پنځوس کیلوي بوجۍ یولس افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ اتلس سو پنځوس افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ یو زر اتیا افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په اووه څلوېښت او یو لیتر ډیزل په شپږ څلوېښت افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ او دېرش پوله، یو ایرو نهه اویا افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پاونډ نهه اتیا افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځلس پوله، زر ایراني تومان شپاړس افغانۍ او اتیا پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه اووه دېرش افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. او تاسو کولی شئ ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې په همدې صفه باندې واورئ، او که غواړئ چې دغه راپورونه وګورئ او ولولئ زموږ ویب سایټ ته هم کولی شئ چې لاړ شئ، او فیسبوک پاڼه هم کولی شئ چې تاسو زموږ وګورئ. اوس هم زو کندهار ته. اولته زموږ همکار صادق رښتینی را سره د ټلیفون په کرخه دی او معلومات به راکړي چې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو حملې شوې دي، مرګ شوبله هم اوښتې ده. رښتینی صاحب، کېدای شي وروستي جزئیات را سره شریک کړئ.
اول خو تاسو اورېدونکو ته سلام. بلې، د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو په حمله کې شپږ پولیس او اته وسلوال طالبان وژل شوي، اته پولیس او دولس وسلوال ټپیان شوي دي. ما څو شېبې مخکې د زابل د ارغنداب د ولسوالۍ د ولسوال میرجان الکوزي سره خبرې وکړې. ده وویل چې تیر شپه سلګونو وسلوالو د دغه ولسوالۍ د مرکز او باغ بازار په سیمو کې د پولیسو پر شپږو امنیتي پوستو بریدونه وکړه چې تر سهاره پورې جګړې دوام کړي. ولسوال وایي چې په دې جګړه کې شپږ پولیس او اته طالبان وژل شوي دي، اته پولیس او دولس طالبان ټپیان شوي دي. البته وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
بله، په دې وروستیو کې وسلوالې حملې په امنیتي ځواکونو باندې ډېرې شوې دي. کېدای شي ووایا چې وجه څه کېدای شي؟ وسلوال غښتلي شوي، مهمات ورسره ډېر شوي، په دې وروستیو کې دا څه ډول کیسه ده؟
په دې شک نشته چې د کتم په دې وروستیو میاشتو کې، البته په دې وروستیو څو اونیو کې هوا سړه شوې ده او د وسلوالو طالبانو په حملو کې کموالی راغلی. خو تر دې مخکې د دوه په موسم کې د وسلوالو طالبانو حملې په زابل او دغه راز په ګاونډیو ولایتونو لکه کندهار او روزګان او هلمند کې ډېرې زیاتې وې. البته په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او بهرنیو ځواکونو هوایي عملیات هم پر وسلوالو زیات شوي دي. او یو بله مهمه مسله چې باید یادونه وکړو، د کندهار له زندان څخه یو شمېر بندیان آزاد شوي دي.
مهربانی وکړئ که په لنډو کې دغه معلومات هم شریک کړئ.
چارواکي وایي چې دوه شپېته بندیان چې یو شمېر پکښې جنایان دي، د کوچني اختر، لوی اختر او د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر د دوه اتیا یو سل لس او یو سل څلوېښت ګڼه فرمانونو په اساس له زندان آزاد شوي دي. د کندهار د استلاف څارنوالۍ څارنوال رئیس عبدالرحمن کوشان وایي چې په دوه اتیا یمه ګڼه فرمان کې چې د کوچني اختر په مناسبت صادر شوی وو، اووه دېرش تنه نارینه، یوه ښځه او یو کوچنی آزاد شوي او دولس نور کسان البته بندیان دوی د بند په موده کې کموالی راغلی. کوشان وایي په بل فرمان کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت صادر شوی دي، پنځلس تنه بندیان چې پنځه پکښې ښځې او دوه کوچنیان دي، دا هم آزاد شوي دي. او دغه راز په یو بل فرمان کې چې د لوی اختر په مناسبت صادر شوی دي، د یوې ښځې په شمول څلور بندیان آزاد شوي دي او د دوو نفرو د بند په موده کې کموالی راغلی.
بله بله، ډېره زیاته مننه رښتینی صاحب. کور ودان زموږ همکار صادق رښتینی و چې تازه جزئیات یې تاسو سره شریک کړل. د زابل په ارغنداب کې البته چې کومه نښته شوې وه د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ، همداشان د بندیانو د خلاصون خبره هم وه. په کندهار کې اوس هم ځو روزګان ته. روزګان کې خلک د مخابراتي شبکو تړل کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوډ او ولسوالۍ یو شمېر خلکو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له تېرو لسو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو ورباندې ټولې مخابراتي شبکې تړلي او په خبره چې دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور جزئیات به له شریف الله شرافت څخه واورو.
بده، ژغ مې اورې؟ ژغ دینه اورم سم. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولسوالۍ ځای خلک وایي دغلته د مخابراتي شبکو تړلې د ژوند شېبې ورته ترخې کړې او پر دې توره شپه غوړولې ده. دوی وایي له تېرو لسو ورځو راهیسې وسله والو طالبانو ورباندې ټولې مخابراتي شبکې تړلې دي. دوی وایي له خپلو کورنیو او خپلو خپلوانو سره هېڅ اړیکه هم نسي نیولی او دولت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. یاد خلک وسله والو طالبانو ته هم خواس کوي چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
د اول زه وسبل ورځ ما مریض درلودی په شبخانه کې بستر وزنه نه و مقصد شبکو کار نه کوي. ما او د خپل مریض په 15 ساعتم نس وسره پیدا کولای او که و شبکه مقصد لای مقصد مش خپل ټول ستونزې د شبکو د لارې سره کولای سو. نو موږ د ټول شبکو سره د غوړو خپل فعالیت پیل کړي. هر څوک د مخالفت کوي باید ان ویني کې
دا شبکو کې دوه اندستون سره ما چې تر ډیر شوار ډیر ځنګ راسي چې وکی کو هغه کار پرېږدي چې وکی کو هغه کار پرېږدي. موږ دا وایو چې یا دې یو مخ بند سي یا دې نو یې لسی چې موږ وساس پیسې خو نه خود وړي پیسې خو بس دی غواړي.
دا په داسې حال کې دي چې دا مهال یوازې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو سلام مخابراتي شبکه فعالیت کوي چې د هغې کمزوري فعالیت هم خلک تر پوزې راوستلي دي. دغه خلک وایي له یوې خوا جګړې ترې هر څه اخیستي او له بلې خوا یې اوس مخابراتي شبکو ځپل پیل کړي چې هره ورځ ترې 500 او یا هم 100 افغانۍ ترې مفت وړي او په خبره چې اوس یې سخت اندېښمن کړي دي چې دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
کورنۍ سره خوار سړی غواړي چې اړیکه ونیسي. اکلن په شواروز کې په دوه ورځو کې په درې ورځو کې دا خوار سړی ضرورت لري. دا خو ضرورت دی بیا داسې په وس حالاتو په شرایطو کې چې اکثر خلک وسیږي د دغه په اصطلاح په یوه بچي کې کورې په بل بچي کې خو نو داسې د خط یوې خوا ته کولاړ شي هلته بله کمالات هغه په موږ زړه ختلي او زموږ په هغو زړه ختلي. داسې وخت ډېر راغلی دي ما خپله تلیفون اخیستلی سم کارت مزین خښلی دی هغه ټلیفون مرته غورځولې دی خو چې دغه 15 د کیش پر د کې کله د کار کې هغه به هم دې خطر کې چې دا د خپل هغه کوم رانځي شپاله دی نو هغه پیسې یا پیس شری هغه کارت کې بیا نور داسې موږ مشکل نه سپال کولای.
په یوه ولنه مصرف یې څنګه وای اوري اوري یم صاحب اوري اوري شیلانی و کی شیلانی و بعد ما وځم
دا په داسې حال کې چې نه یوازې په دغه ولایت کې د خلکو پر مخ مخابراتي شبکې تړلې دي بلکې زیات شمېر ښوونځي مواصلاتي لارې او شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه هم له څه کم دوه میاشت راهیسې د ناروغانو پر مخ تړلې دي. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ځایي ادارې مسؤلین وایي مخابراتي شبکې به تر هغو تړلې وي څو چې اورزګان ولایت له وسله والو طالبانو څخه تصفیه سوی نه وي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په ریاست کې د اترا د برخې مسؤول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې ټولې د نامنې له امله غیر فعاله دي. نوموړي وایي چې په دې برخه کې خپلې هڅې کړي خو وایي چې دای تر اوسه پورې خبره ده چې شبکې فعاله کړي ځکه چې ټولې د طالبانو له لوري تړل سوي دي.
موږ ته ته دا وکړو چې کوم څه چې زموږ بربوط کېږي چې پر شبکو فشار راوړل دي یا په کابل کې شورای امنیت والي صاحب خبرې ورسره کړې شبکې مجبور کړې چې سفاله کې شبکې ټول د امنیت وزر وایي چې هغلته مخالفین دي او هغه داسې راته وایي. نو بینان حل لارې د دولت یو لوی مشکل دی. زموږ د عام خلکو د دولت ټول لوی مشکل دا دی چې دولتي صاحب پراخه سي او د دولت په کنټرول کې ساحه راسي هغه وخت به بیا دوی ښه خدمات وړاندې کړي.
وسله والو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویلي وو چې مخابراتي شبکې ځکه دوی تړي چې افغان او بهرني ځواکونه د پټو معلوماتو لپاره ترې ګټه پورته کوي. د یادونې وړ ده چې د مسؤلینو په خبره د اورزګان ولایت شاوخوا 90% خاوره له تېرې یو نیم کال راهیسې د وسله والو طالبانو تر ولکې لاندې ده او د دولت له لوري خدمات پکښې کې نه وړاندې کېږي چې زیاتره وخت یې خلک شکایت کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو لاونه تر وو وورځي پونه کې
لامل چې مومنانه چې آزادی رادیو او ری او هله د چې تر پای مو ملته هم وکړی. اوس هم د آی په هدی د لړۍ یو بل برخه اسمت سرور وړاندې کوي.
چیډونکو یو چپ جوړ کړی چې هم مهاله د انسان د بدن د بیلابیلو غړیو د درملنې وړتیا لري. دا چپ چې اوس پر موږکانو او خنزیرانو یا خوکانو ازمول شوی د بدن د خوښ شوی برخه په موقتی ډول رغوي او درد له منځه وړي. چیډونکو وایي چې هم دومره کافی ده چې دا چپ پر پوستکی کې خودل شي او الکتریکی جریان ور سره وصل شي. دا چپ د پوستکی لاندې حجرو جنټیک کودونه بدلوي. له هغو حجرو چې جنټیک بدل شوی وي د بدن د هرې برخې د درملنې لپاره کار اخیستل کېدای شي. دا ټول عملیات څو ثانیې وخت غواړي. څېړونکي وایي چې په دې طریقې د یو موږک پښه تداوي کړی ده.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز احمد تکل چمتو کړی خو له دې وروسته به تاسو بیا نور بسته اونیس پروګرام واوړئ چې حدیث پردیس به تاسو ته وړاندې کړي.
د کندز ولایت د خانآباد ولسوال وایي چې نن نیمه شپه طالبانو د کندز خانآباد پر لویه لاره د پولیسو پر پوستو حمله وکړه او دیارلس افغان سرتیری ووژل. په یو بل خبر کې د زابل والی بسم الله افغانمل ویلي چې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې شپږ افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جوزجان والی لطفالله عزیزی وایي په راتلونکو دوو اونیو کې به په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شي. په دې ولسوالیو کې د چارواکو په وینا د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. له کندهار ولایت څخه څلوېښت تنه وچ او تازه میوه د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز له لارې هندوستان ته لیږل شوې. د سومالیا پولیس وایي چې په پلازمینه موګادیشو کې په یوه هوټل کې له وسلوالو انتحاري حمله کوونکو سره نښته د وروستي انتحاري برید کوونکي له وژلو سره سم پای ته ورسېده. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله نن تر سختو امنیتي تدابیرو په حال کې لاهور ته ورسېده چې د پاکستان له ملي لوبډلې سره به درې مسابقې وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له امنیتي ټیم او نورو ادارو سره له زیاتو مشورو وروسته به د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د قتل نږدې ټولې دوسیې خپرې کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکست سکوت او نیز خبرونه ته ډیر خراغلی. خبرونه د نیم ساعت لپاره ده. کوربه موزا محمد حدیث پردیسم او په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره همکاري کوي. د معمول په چیر مو په خبرونه کې قدرمن میلمنې ته هم بلنه ورکړي چې لنی کمرخه زمونږ بلنه منلې. زمونږ میلمنه ده مینه رڼا بارکسی، مدني فعاله ده او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې دوی مختلف کارونه کړي دي. خبرونه ته راغلي بارکسی صاحب، ډیر ښه راغلي خبرونه ته.
مننه جوړسي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکه ونیسئ. د ټلیفون شمیرې 0923255090 40 15 30. او نن په دې مسلې غږیږو چې په تیر تقریبا یوه نیمه لسیزه کې د افغان میرمنو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار شوی او دغه عامه پوهاوي څومره د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې په دې کې کموالی راشي یا مثبت اخیز ولري. په همدې مسلې غږیږو. نو تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. کله میلمنې څخه مشخصه پوښتنه لرئ مطرح کړئ او یا که د خپرونې د موضوع په اړه نظر لرئ را سره یې شریک کړئ. بارکزی صاحب، راځم تاسو ته لومړۍ پوښتنه مې غوښتل داسې مطرح کړم چې ستاسو له نظره په افغانستان کې په تیرو 15-16 کلونو کې د ښځو د عامه پوهاوي په برخه کې ستاسو له نظره څومره کار شوی او دغه عامه پوهاوی څومره دی باعث شوی چې د دوی پر وړاندې د خشونت یا زور زیاتی کومې پیښې چې دي په هغې باندې مثبت اثر ولري؟
تشکر بسیار زیاد از سوالتان. به خاطر آگاهی عامه خانم ها بسیار زیاد کار شده. 15-16 سال تقریبا که همگی ما آگاه هستیم که بسیار زیاد کار شده، نه تنها که به خاطر خشونت علیه خانم ها زیاد سرش کار شده، بلکه درباره تقویت زی خانم ها هم بسیار زیاد کار شده. خب متاسفانه چقدر که کار شده و چقدر که آگاهی داده شده، نسبت به او خشونت علیه زنان زیادتر است. ارقام شماره
که ما ببینیم، در حالی که شما میگین که کار شده اما خشونت زیاد شده، دلیلش
بله دلیلش است که آگاهی آمد صرف و صرف برای خانما داده شده به خاطر خشونت علیه زنا. اونا صرف فهمیدن که خشونت چی رو میگن و کدام موارد خشونت شمارده میشود و سر مردها هیچ سرشان کار نشده که مثلا مردها را آگاهی آمیشه بلند ببرن که مثلا خشونت علیه زن یعنی که چی است. باید ما در اجتماع که زندگی میکنیم هم مرد است هم خانم است، یکیش نمیشه که آگاه داشته باشه و دیگه ایش ناآگاه باشه. خب در یا آواخر که است هم سر مرد ها هم کار شده. اگر شما از کمپین یون خبر باشین، هی فور شی یک کمپین است که مرد ها برای خانم ها مثلا آگاهی آمیشان بلند میبرن. سر ازی هم کار شده، مگر در دو سال آواخر که سر زیاد تمرکز داده شده، چون که خشونت علیه خانم ها که زیادتر که است مقابلش که است مرد های خشونت انجام میده. در پولیش زنها هم می باشه که خشونت زن علیه زن، خب مرد ها هم در این موارد زیاد دخیل می باشه. ما گفته نمی تاریم که تنها آگاهی یا ما بر خانم ها که است مؤثر ثابت میشه، صرف به خانم ها آگاهی داده شه خشونت علیه خانم ها، باید که مرد ها هم برش کمپین باید داده شه و آگاهیش بلند برده شد تا که مؤثر باشه.
و یک مشکل دیگه که در اکثر موارد همین کمپاین را که شما نام گرفتین که از طرف UN He for She، در بعضی موارد کمپاین میشه و کار میشه، زیاد هم جنبهش جنبه پروژه‌ای است و مشکل اساسی که توقع میره کار نمیشه. چطور میشه که از این مسئله جلوگیری شوه و مو مشکلی که واقعا وجود داره به مشکل مؤثرش در رابطه کار شوه به نظر شما؟
پروژه‌ایش هم است اگر ما سطحی نگیریم، نه طالق بر کسی داره که پروژه تطبیق میکنه. متاسفانه در افغانستان بسیاری انجوها که هستن سطحی میگیرن یک چیز همه تا بخاطر از این میگیرن که بیا یک فعالیت انجام بده خلاص پول طبیعی خلاص. اگر ما از در قریجات بریم امی کمپاین خود برا بندازیم زیادتر مؤثر ثابت میشه. امی کمپاین که ما برتان نامش گرفتم زیادتر کس اینا در فیسبوک و در رسانه ها میباشن. زیادتر مردم ما که در قریجات زندگی میکنن در ولایت های دورن هستن، اونا زیاد برا رسانه ها دسترسی ندارن. خوبتری میشه که نا ورکشاپ ها برشان دایر شوه و مجالس که دایش هم اگه اشتراک داشته باشه برش بگیره. ما باید نفر دیده همه جای دیده باید ما همه قسم کمپاین های خود برا بندازیم. باز مؤثریت برنامه را ما میتونیم که بگیریم.
بله، یو بل پختنه میده کوله چی تاسم دی که موافقی هسته را سره چی از مستاس طولنه یا سنتی طولنه ده و پا دست سنتی طولنه که تاسو دی کمپاین خبره وکده پا دی رابطه واقعا دا کار مشکله ده و خزو تا مغختل ستاسو پیغام چه ده چه شکل باید مختلاری شی چی ترسو وشی کده پا دست شرایطو که چی دو دوی کار و فعالیت ما خیص ولری و خپل پیغام هم رسی.
بله، او تاسو دیر صحیح موضوع تا اشاره کرد. باید که ما کستم افغانستان همی چی میگن همی کانتکست افغانستان در نظر داشته باید یک کار یک پروژه خود که تطبیق میکنیم باید بکنیم. اما تو کمپین خشونت من خشونت علیه خانمارم باید به نظر داشتم این رسم رواج افغانستان انانات یا زیادتر سر از اون موضوعات ما باید همیشه تمرکز داشته باشیم که بسیار زیاد کس اثراتش سر امی جامعه افغانستان بسیار زیاد اثر انگیز است و همچنان سر خانم ما. سر از تو کمپاین هایی که مثلا هیچ مغربی از زیادتر مثلا که است هیچ ببینیم که افغانستان شاید داشته باشه کلش ارتباط مگم به او سطح که باید داشته باشه به او سطح نداره، باید ما اونا را سعیسته و در قدم بعدن ما میشه که سر از تمرکز کنیم. فعلا کدام موضوعات که عمده است باید تمرکز ما سر از اونا باشه، مثلا تعلیم و تربیه دختران، صحت مادران و اطفال، باید تقویه بلند بردن اقتصاد زنها، باید در سر از این موضوعات باید ما زیاد تمرکز ما باشه نسبت به دیگه کمپاین هایی که مثلا زیادتر که است به این سبب میشه که مثلا مردم که هست اساسیت خود نشان بدن.
بله مرمن بارکزی تاسو صبر تر غرزو ورزو یو څو اوریدون کی کرا سره وی بلشته دی اوریدون کی دوی راخلو. بله سلام سړی مشه کزمنګ غغاورې لکم زینه ماړی کنیولې.
بله سلام علیکم نک بولا منګل من خوښنا
منګل صاحب خبرونه ته خرغلی
او تو علیکم سلام او د بدر او د کارکون کې دوه غتا او ګرا او ګرانه ملمنه ته ځل کوم سلامونه او نیک هیله باندې کوم.
علیکم سلام منګل صاحب. منګل صاحب مخکې دینه پښتنه د مطرح کې د رادیو اواز د کم کچې ستاسو غیر نکاس کی.
بله
بله اوسې شو مهرباني.
بابا سره دا د ګرانې ملمنه سره کنه چې تاسو تکې دوه سم روم په لري او 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 د کای دا حکومت باخه کې کار کوي کنه ما دا رادیو خبرونه اوس اوس ونه ول او نو په موضوع باندې پوه نه شوم.
خا د خبرونې موضوع دا د منګل صاحب چې په دې تیرو شپاړه سوول سکلونو کې د مرمنو لپاره د عامه پوهاوی په برخه کې څومره کار شوی او دغه عامه پوهاوی څومره دې سبب شوی چې د مرمنو پر وړاندې کمزور زیاتی هم خشونت چې کیږي د دې په کموالي کې مثبت اغیز ولري. په دغه موضوع سره غږیږو نو که کوم مشخصه پوښتنه هم لري له بارکزي صاحب نه مطرح کړي او که په دې موضوع باندې خپل نظر کولی شي راسره مطرح
کړي. په دې کار څه وای دا او نور کا دغه ما ته نو ګرامه د ګرامه مل مې څه زما په څنګه بابا چې یا تاسو په دې وخت څه کوي دا تاسو څه کولای کیږي چې په دا هغه باندې نه پایل کوي په دې کار دې هغه باندې تاسو کار کولای کیږي.
مننه منګل صاحب له خوښ نه اړیکې نیولې و ورزو یو بل اوریدونکو امرا خلو. سلام به فرماین از کجا تماس گرفتین؟
سلامونه و احترامات مومره.
و علیکم السلام.
هودی وردګی ما له کابل نه مړکې نیول
او وردګ سیب خبرونه ته خراغلی.
مننه ژوندای اوسه نو وګورم ډیر مهمه موضوع ده. خدای زده شي او دا بدبختی ده زده نو په زیاره سیمو کې ده خبرتونه آیا خبره دمره مشکلات نشته دي خو په کلیوالي سیمو کې دا بدبختی زیاته ده چې نه په هوای او ظلم او زور خودمو په خراب باندې راځي چې دې په دوه کورو کې یو تدې تهدید لوندي وي او مشکل لوندي وي دې خپل غږ فرته کړو دې بیرون تا کو دا مشکل دی ووی یو چاته او یو کار بس چې دې مولي دې چې اچا خبره د تمرګ پورې چې یو داس څوک مولي دې استلوب دا کلی ولي سمو کې چې دې مارک تورابه لو مارګ سبا مثال مارګ ان کړای خو بیا ان چې پښتنه نه دا کړی نو د مو په خورونو غاړي شه د خپل مشکلات وې او چاته چې مونږ په یو څه نو چې د شاده کور ته خبر دی.
بلې ډیره مننه وردک صاحب ستاسو نظر مو واورید نو روسه به ملمنه هم په خپل تفسیر ولري. ورزو یو بل اوریدون کې امر اخلو به فرمایئ چې نو دی عزیز از کجا تماس گرفتین؟ بلې کس مونږه غا اوري مهرباني وکړه کوم زینه ماړی کنیولې. ښه فکر کوم د ورور سره مو په اړیکه کې څه مشکل شته. بلې زما غا اوري. ښه ورزو یو بل اوریدونکو راخلو د دوی سره مو په اړیکه کې څه ستونزه شته ده یو بل اوریدونکو به مرا واخلو برګزې سره بیا به تاسو سره وګرځو. ښه بلې سلام سړی مشه لکم زینه ماړی کنیولې. فکر کوم ټلیفوني اړیکو کې لکه څه ستونزه شته. بله سلام کزما زګوري. وعلیکم السلام مهرباني خبرونه ته خراغلی.
مننن کو رمضان ته ته مننن ته سلامونه. سلام نورستا کو کار خبره ده چې د خځې پاک نه باندې د حقوقو پاک نه باندې د ټینګل قانون کې ډیر ځات کاسته و خو په لری ته چې سکوندا مطلب په پکې کې د جرمت له سوالي درته وخیان سال ته د یو ځینې کوم خلک ګرځې کار تر راځي لاړه ما او په پښتون خلک کابل ته لاړي هغه دا ګومان کوي چې بل هوا ته لاړه نو په کابل خار کې خو معلومه خبره ده چې تعلیم ته نور حقوقه ډیر مطلب توجه شوی ده لري پروتو سمو کې تر اوسه پورې مطلب خزینه تر مخامخ دی ملمنه نه ماده پښتنه ده
تاسو پاترات تم کوم خپل خدمتونه د خځو د حق او حقوق لپاره وړاندې کړی دی او کنه؟
بله مننه ورور. کور ودان ستاسو پوښتنه مو یاداش کړه منګل صاحب. اوریدونکو بخی بارکزی صاحب نظریات درلودل او یو دوه اوریدونکو غوی مشخص پوښتنه هم درلودي که تاسو یاداش کړی وي.
بله
او نو مهرباني وکړئ.
ها لمرنی ورور ما څخه پوښتنه وکړه چې څو کال کیږي چې ما کار کړی دی او په کوم برخه کې مې کار کړی دی. نو زما ځواب ورته دا دی چې زما خو تقریبا د 15 کاله کیږي چې داسې رسمي نه غیر رسمي زه خپل څومره چې زما په توانایي کې ده زه وسې ډېر زیات کوم چې ښځو لپاره کار کوم. نو چې چیرې وی کولی شم چې په بین المللي ورکشاپونه کې د هغې لپاره چې د هغې مختلف ستونزې چې دی د هغې لپاره د پالیسی جوړ کول باندې برنامه سازی لپاره د هغې لپاره کار وکړم. همداسې مختلف برخو کې لکه چې د آګاهي عامه لپاره چې کار کوم چې د خلکو آګاهي عامه پورته شي د ښځو لپاره مختلف ستونزې چې دی کده یو تاوتریخوالی صرف نه دی نور هم ستونزې پکې شته. نو په هغې په هر زه هم خپل داسې کوششونه کوم. او بل دا دی چې زه هم یو د یو مسې غړی یم د مسې په ذریعې هم زه مختلف پروژې لکه چې ښځو اقتصادي توانایي پورته شي د هغې په اړه هم زه کار کوم لکه چې د هغې لپاره مختلف برنامه جوړول لپاره په دې مختلف موضوعګانو لپاره باندې زه خپل څومره چې زما په توانایي کې ده زه کار کوم.
بله وردک صاحب اړیکه نیولې وه د پښتنه دا وه چې نسبت کلیوالو سیمو ته په ښار کې میرمنو ته کار شوی او په دې رابطه یې تفصیله هم درلوده او پوښتنه یې دا وه چې په سیال کې چې اصلي ستونزه په کلیوالي سیمو کې ده هغې ته دومره پام نه دی شوی په دې رابطه.
زما ورور صحیح ویلې دی په ښار کې ډېر زیات کار شوی دی له حد اندازې نه ډېر زیات کار شوی دی په دې په نسبت چې لکه چې پکتیکا خوست هلمند قندار اروزګان هلته دومره ډېر زیات کار نه دی شوی دی. موږ ګورو ډېر زیات تفاوتونه شته لکه چې شمالي ولایتونه ته ګورو بلخ ته ګورو قندار ته بیا ګورو ډېر زیات ځمکو او اسمان ترمنځ پکې توپیر شته. نو یو ستونزې هم په دې کې دا دی چې امنیتي ستونزې هم ښه نه دی کنه لکه چې خوست او پکتیا او پکتیکا کې یو ښځې نشي کولی یو داسې نور نړیوال سازمانونه نشي کولی چې دومره جرأت نه لري چې هلته ولاړ شي خپل پروګرامونه وړاندې کړي په دې په نسبت چې کابل کې یا بلخ کې یا هرات کې چې امنیت ښه دی. نو یو ستونزې امنیت هم دی او بل دا دی چې خلک هم خپل اوچت شي کنه خپل ژغ پورته کړي خپل خواهشاتونه له دولت ته وایي چې مونږ هم داسې تقاضاګانو لرو چې مونږ لپاره هم باید داسې برنامې شي مونږ خپل خلک هم باید مرستې کړي. نو په دې په خاطر باید خلک هم باید لږ فعال اوسي. نو بیا کولی شو چې برنامې د ښځو لپاره یا مختلف برنامې مونږ کولی شو چې بیا کار ور باندې وکړو.
بله برعکس صاحب تاسو ته بیرته راګرځم قدر منوریدونکو ورزو یو لنډه دمه راخلو بیرته خپل بحث ادامه ورکو.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سموره ولا و دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
محترم اوریدونکو بیا هم خبرونه ته خراغلی برعکس صاحب دغه یو موضوع چې مخکې تاسو یو څه وضاحت ورک په متعددو خبرونو کې دا بحث مطرح شوی د خار او د کلیوالي سیمو چې هلته ستونزې هم ډېرې موجودې دي یعنی په یو شکل شکایتونه شته دي. پښتنه می دا کوله چې ستاسو نظر څنګه کېدی شي چې مشخصا د ښځو د حقونو د خوندیتوب په رابطه یا د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي په رابطه باندې د ښارونو او د کلیوالو سیمو ترمنځ دغه واټن له منځه یوړل شي؟
ډېر زیات مننه. ما میخوایم که برتن بگویم اته نیسته که مثلا در شهر که است خشونت علیه زنا کم است نسبت به که به اطراف که است خوست قندار، یا خشونت در همه جای یک برابر است. ما گفته نمیتونیم که مثلا در کابل خشونت علیه زنا کم است نسبت به خشونت علیه زنا در اطراف. برنامه زیاد در کابل گرفته میشه چون کابل مرکز افغانستان است، مگم در این که است مقصر هم جامعه جهانی هم است، هم اینجوهای خود ما که است افغان ها هم است و همچنان که از دولت هم است. دولت باید تمرکز خود باید یک برابر یک سان بر تمام ولایت ها باید داده شود. مشکل اساسی که است در صدرهای امی برنامه جور کردن و تطبیق کردن برنامه امنیت است. تا که امنیت نباشه نمیتونه که مثلا یک مسی دولتی یا مسی خارجی بره در ولایت یک کار انجام بده، چون که اول که است تضمین جان از اون کارمنده از نا نیستن. باید در صد اول باید که هم جامعه جهانی هم باید دولت باید زیاد کوشش کنه که امنیت صحیح بسازه.
بله، برگزه سبتاست بیرتا را گرزو ورزو یو چو آوریدون که نور هم را اخلو. بفرماین از کجا تماس کرفتیم؟ خاطر سره دی اوریدونکو سره مو اړیکه پرې شو. نن په ټلیفوني شبکه کې هم یو څه ستونزې شته دي. سلام، ستړي مشه، لکم زینه مو اړیکه نیولې. دوی سره مو اړیکه پرې شو. خا کاوریدونکو په لاین کې وو، دوی بم را واخلو. بارګزې سپ تاسو خبره دې وکړه چې په خارونو او کلو کې یعنی دواړو کې مشکلات شته دي او عمده دلیل مو نامنی یاد کړه.
بله،
خو داسې ځینې سیمې هم شته دي چې هلته به یعنی هدف مې لرې پرتی سیمې کلیوالې سیمې چې هلته به امنیت دومره هم خراب نه وي، خو تر اوسه پورې د پمدې برخه کې که د عامه پوهاوي مثال را واخلو که نور ځینې کارونه چې باید د مېرمنو د تقوی او د دوی د پیاوړتیا لپاره وشي نه دي شوي. دې کې تاسو که څه هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو څه حکومت او هغه انجوګانې چې کار کوي په دې هغوی هم پړي دي، دوی ته څنګه کېدای شي چې ور ورسیږو؟
دې لپاره دولت ته پکار دی باید چې داسې پالیسي رامنځته راوړي چې هلته انجوګانو لپاره چې څه خارجي وي چې ملي انجوګانې وي ورته داسې ځایونه ورته صرف ورته ونه ښایي چې لکه چې دا بلخ دی امنیت پکې شته ځانو هلته کار کوه. دې لپاره د وزارت اقتصاد چې هلته انجوګانو ورسره رجستر دی باید هغې خپلې داسې تعقیبي برنامې ولري چې وګوري چې کوم انجوګانې او څومره انجوګانې په کوم ځایونو کې ډېر زیات کار کوي او په کوم ځایونو کې هیڅ کار نه کوي. نو هغې لپاره داسې ورته پکار دی چې داسې یو پالیسي جوړه کړي چې انجوګانې باید دولت باید هر چېرته خپل توجه هر چېرته ورکړي.
بله، برعکس یو بله موضوع چې دا هم د عامه پوهاوي فکر کوم یو اوریدونکی په لاین کې دوی به راوخلو. بیا به بله سلام، ستړي مشئ. بله او مهربانی. منگل صاحب ستا غږ مونږ هیڅ سم نه اورو، راډیو دې بند نکا. بله اوس لږ بهتره شو، راډیو دې بند. بله بله اوس صحیح شو، مهربانی.
ایا تاسو کوم دور ولایت تللی یا کوم کلیوالو سیمه تللی او کومه ګاو لکوم مشکلات سره مخامخ یا کنه؟ یا په سره مدابه او بل مدابه سره باندې ایا تاسو تر کومه ځای پورې رسولای دی خلاص کولای دی او کا لا تر اوسه پورې درته پات دی کنه؟
بله،
د تاسو کوم تاثیر غوړي. بله یاله،
مننه مننه منګل صاحب، اړیکه نیولې و. ښه، د دوی پښتنې ته به وروسته راشو. بارکزی صاحب، ما مخکې پښتنه مطرح کړه چې دا هم موضوع د عامه پوهاوي یو برخه، تاسو به هم کېدای شي په دې مسله کې راسره موافق یاستئ چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې اکثره مېرمنې چې حقوقي قضیې لري او له متعددو مشکلاتو سره مخ دي، دوی په یو شکل د دغه عدلي او قضایي بنسټونو کې د دوی د دوسیو د جریان او همدارنګه دوی مشکلات ته رسیدنې په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. په دې رابطه باندې څومره کار شوی او تاسو په دې برخه کې څومره راضي یاست؟
زه خو شخصا په دې مورد کې زه راضي نه یم، ځکه چې دومره ډېر ورته کار شوی نه دی. متاسفانه زموږ ډېر ښځې چې دی ډېر زیات بې سوادان دي، هغه نه پوهېږي چې څنګه یو مراحل طی کړي چې تر څو پورې چې خپل قضیې دقیق قضایي قضیې حل شي. نو په دې مورد کې ډېر لږ کار شوی دی. څومره چې زموږ ستونزه ډېر زیات دی، په هغې مناسب ډېر زیات زه درته ویلی شم چې لکه 15% یا 15% نه هم لږ کار ورباندې شوی دی. زه خو شخصا ورڅخه راضي نه یم.
او په دې برخه کې خپل مېرمنې څومره ونډه لري او رول لري چې هغوی باید کم کارونه وکړي تر څو په یو شکل یو تحرک رامنځته شي او په دې برخه کې مؤثر اقدامات ترسره شي؟
زه ستاسو سوال باندې پوه نه شم.
بلې، هدف مې دا و چې په دې برخه کې خپل مېرمنې څومره مهم رول لرلی شي چې دوی اقدامات وکړي، فعال شي.
نو مېرمنې خو ډېر زیات رول لري. کله چې چیرې مېرمنې باسواد وي، چې بې سواد وي نو هغه څه نه پوهېږي چې خپل کور نه راوزم نو چیرته ولاړ شم، خپل کور لارې ورته معلومه نه دی. نو چیرې ښځې باسواد وي، تعلیم یافته وي، نو تاوتریخوالی کچه باندې کېدی شي چې اثرات ورباندې وي که نه، تاوتریخوالی کچه کېدی شي چې لږ راخکته شي.
بله.
نو ښځې باید په دې مورد باندې، ښځې باید تعلیم یافته وي، نو بیا کولی شي چې ښځې خپل لارې ځان لپاره وټاکي.
بله، برعکس صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. له خوست نه کوم اورېدونکي اړیکه نیولې. سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراغلي.
سلام،
مهرباني د خبرونه د موضوع په اړه که نظر لري یو یک مشخصه پوښتنه مطرح کړئ. رادیو مخ کې د خبري او کوم بخیر رادیو مو بند کړئ، ساسو आवाज انعکاس کړئ. بله، مهرباني. مو له مخ کې د خبري او کوم رادیو مو مخ کې आवाज انعکاس کوو، مل چې رادیو بند کړئ. مهرباني وکړئ وسم شو.
بله،
ساسو غک منګ لرو. مهرباني. ښه، نو مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ، موږ یاداشت کوو، ځواب به درکړو.
برعکس صاحب نه مې دا پوښتنه وه چې دوی د امنیت په حصه کې وویل چې امنیت په بعضې ولایاتو کې د خوست کلته ولایت په تمام افغان د خوست ولایت کلته په تمام افغانستان کې امنیت په خوست کې ده. نو د سر کې د خوست نه
بله، مننه ورور، دوی خپل نظر درلوده. برعکس صاحب هغه مخکې دا مسله مطرح شوه. مهرباني،
زه غواړم چې خپل ورور ته ځواب ورکوم. صحیح دی چې خوست کې امنیت ښه دی. زه خپل یو میاشت مخکې خوست ته تلیوم، ګربز ولسوالۍ ته تلیوم، هلته د شمسي برقونو لپاره ما سروې کړی دی ښځو سره. تقریبا شل نپورته شزو سره ما خپل د ګربز ولسوالی کې مختلف قریو څخه ما شزو څخه سروې کړو. په دې اراپورې خوست کې امنیت شدی ته زما ورور وی چې خوست کې امنیت شنه دی. خو بیا مخکې څنګه چې ما ویلي و چې د انجوګانو تمرکز په دې ولایتونو کې نه دی که نه، نو هغه ډېر زیات نور ولایتونو ته ګوري، لکه چې بلخ ولایت همداسې نور کابل ته ګوري، هرات ته ګوري. دې ولایتونو کې د هغې هېڅ تمرکز نشته. ما مخکې هم ویلي و چې د دولت ته پکار دی چې داسې پالیسي جوړه کړي چې انجوګانې یا برنامې چې جوړېږي باید ټول ولایتونو ته برابر جوړ شي.
بله برګزی صاحب، د خبرونې وروستۍ شیبې دي، په لنډو کې غوښتل مې چې د عامه پوهاوي په برخه کې ستاسو مشخص وړاندیزونه څه دي چې لا هم په دې برخه کې کوم کارونه چې کېږي اغېزمن تمام شي.
از خاطر آگاهی همه من ورتن میم که آگاهی همه تنها یک علتش رسته، یک سببش رسته که خشونت علیه زنا زیاد است. ما میبینیم که روز بروز امنیت که خرابتر میشه، خشونت علیه زنا هم زیادتر میشه، چون که تطبیق قوانین که است کمتر میشه در هر مناطق که است، قانون نمی باشه در منطقی نام تطبیقش هم نمی باشه. و دیگه که است تنها در آگاهی همه باید نباید کار شد، باید مردم هم باید سطح اقتصادشان باید بلند شد. باز ما میتونیم که خشونت علیه زنها را ببینیم که کمتر شد.
بله دیر زیاد مننه مدنی فعال مینا رانا بارکزی چه خبرونی تراغلی. قدرمون آوریدون که لطاسو هم مننه کوم. تربیه ما پا پاک و مهربانه چختن تلاس پر.